دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، ز پامیر ساحل او ګولایازمو هرکلی کوو. په خبرونه کې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د ترهګرۍ په اړه وینا، لکوټې د هزارګانو د تګ، د ملک اسحاق نیولو او سخت دریځې پر ضد جګړې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او سندرې هم لرو. خو تر هر څه لمخې ګل ایاز ته د دې محل د سیمې او نړۍ د خبرونو لپاره ورځو. سحر مو په خیر. لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وای په اسلام کې د جنگي وسلې په توګه هم د ځانمرګو حملو اجازه نشته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غواړي چې په ایران کې د افغان زندانیانو حالت ته پاملرنه وکړي. او د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری نن د جنوبی یورپ او د منځني ختیځ نه هیوادونو ته د وزیر په توګه خپل لومړی سفر پیلوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وای چې په اسلام کې د جنگي وسلې په توګه هم د ځانمرګو حملو اجازه نشته. نو موري د خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي اهم هانګي په یو وی غونډه ته د وینا پر وخ وکړه. زرداری ویل چې په ټوله سیمه کې خلک له مذهب سیاسي ګټي اخلي او د کرکی د وسلې په توګه کاروي.
If you looking around the whole region
کتا سو خپل چا پیر چل کی وګورئ، نو د ټوله سیمه کې خلک مذهب په سناسه شکل کې د مسلمانانو یا د نورو اقلیتونو خلاف استعمالوي او دا هرڅه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. زمنګ مذهب کې د ځان وژونکو حملو یا د ځان وژلو لپاره ځای نشته، تر دې چې تاسو د جنگي وسلې په هیڅ هم نشئ کارولی.
په دې غونډه کې یو شمیر مذهبي عالمانو، قانون پوهانو او مذهبي لګګیو په ګډون کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غواړي چې په ایران کې د افغان زندانیانو حالت ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن انتظامی مشر محمد موسی محمدی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې په ایران کې د لسو افغان زندانیانو پانسی ته په اشاره وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په ایران کې د افغان زندانیانو حالت ته په خپلو کاری ترجیحاتو کې ځای ورکړي. د تخار ولایت څخه د مشال رادیو د خبریال په یو رپورت کې وای چې په روستۍ ونۍ کې د ایران څخه د ولایت ته د لسو کسانو مړی وړل شوی دي چې هلته پانسی شوی وو. د دې ولسوالۍ زرګونو اوسیدونکو د خالی پورس د ایران ضد مظاهره وکړي او دا وژنې وغندلې. د بخښنې د نړیوال سازمان چارواکو هم له ایراني چارواکو غوښتي چې له دا ډول اعدامونو څخه د لاس واخلي. د خوست امنیه کمانډانۍ وایي پولیسو د شپې عملیاتو کې وسلې، ماینونه او نور توکي نیولې دي. بلخوا د پکتیکا ولایت د جانیخیلو په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس ورک شوي دي. د خوست امنیه کمانډانۍ عبدالقیوم باغیزی تیر ورځ له مشال رادیو ته وویل پولیسو له څو شپو راهیسې په پرله پسې توګه عملیات ترسره کړي دي.
یو تعداد مواد چې تاسو وینئ چې هغه داسې حالات کې و چې دی د ګربوزو د سیمې څخه غوښتله چې د خوست ښار ته را انتقال کړي. زموږ پولیسو عملیات پر وکړه، له لاسې راوړله او د لکڼو په سیمه کې چې په کوم ځای کې عیار وه او دی سړک ته وباسي پولیسو لاسته راوړل. دوه کسه مو نیولې دي او هغه د پوښتنې لاندې.
بلخوا د پکتیکا والی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې وړ مشپانه وخت د جانیخیل ولسوالۍ د بابوخیلو په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې شوې دي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې نښتې پر مهال شپږ سیمه ییز پولیس له خپلو نور ملګرو څخه ورک شوي دي چې د دوی د موندنې لپاره په سیمه کې پلټنې روانې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری نن د جنوبی یورپ او د منځني ختیځ نه هیوادونو ته د وزیر په توګه خپل لومړی سفر پیلوي. جان کیری درې ونۍ وړاندې د بارنو چارو وزارت څوکۍ ترلاسه کړې وه. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندی وکټوریا نیولند ویلي کیری دې سفر ته د بیلابیلو نظرونو د اوریدو سفر نوم ورکړي چې د امریکا مهم ملګري هیوادونو سفر به کوي. کیری به لندن، پیرس او روم ته هم ځي او هلته به نوموړی شام سره د مرستو په اړه له مخالف ګوندونو مشرانو سره لیدنه به وکړي. وکټوریا نیولند وایي جان کیری به په روم کې د شام مخالف ګوندونو ائتلاف سره وګوري او له هغوی به واوري چې د شام ولسمشر بشار الاسد پر ضد روانو هڅو کې نور څه پکار دي. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه را مخکې شوې ده. دا پریکړه له هغې وروسته اخیستل شوې چې په مصر کې د کوپتیک مسیحي اقلیت شکایت کړی وو چې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوی وخت د دوی د اختر یا ایسټر ورځو له چټو سره سمون خوري. د مصر سرکاري ټلویزیون پرون ویلي چې ولسمشر محمد مورسی یو فرمان ورکړی او پکې ویل شوی دی چې د اپریل په 8مه او 10مه نیټه پر ځای دی د انتخاباتو لومړی پړاو د اپریل په 3مه او 4مه نیټه ترسره شي. په ویل کېږي چې د مذهبي اقلیت د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته چې اسلام پالي واک ته ورسېدل د خپلو مذهبي ازادیو په اړه اندېښمن دي. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک سپاه پاسداران انقلاب وایي چې یو بهرنی بی پایلټ الوتکه په جنوب کې د فوزی مشقونو پر مهال نیولې ده. د انقلاب ساتونکو ځواک ویان ویلي چې دا بی پایلټ الوتکه د ایران هوایي حدودو ته ننوتې وه چې دوی راکوزه کړه. دی ویان نه دی ویلي چې دا بی پایلټ الوتکه امریکایي وه او کنه. ایران ادعا کوي چې سو امریکایي ډرون یا بی پایلټ الوتکې نیولې دي. د دې میاشتې په سر کې امریکا د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک هغه ادارت کړي چې ګونې دوی د خلیج په اوبو کې د اوبو د پاسه یو امریکایي بی پایلټ الوتکه نیولې ده. او وروستۍ خبر دی، فلسطینی چارواکو تیره ورځ د اسرائیل په یو بندیخانه کې د یو فلسطینی قیدی د مرګ پلټون غوښتنه کړې. د اسرائیل د زندانانو یا جیلونو وزارت ویان دی ویلي چې ښکاري دیش کلن عرفات جرادات د زړه حمله یا دورې لکبله مړ شوی. د فلسطین وزیر اعظم سلام فیس په دې خبره خفګان څرګندونه کړې او په هیبرون ښار کې مظاهری هم شوې دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو دا د مشال رادیو لومړی خبرونه د سلام پختونخوا نومیږي. دا زموږ غږ تاسو په منځنۍ سپښ پک سویو ویش کلو هرتز سوري زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری ویلی په اسلام کې د ځانمرګو حملو اجازه نشته او دا چې دوی د سولې پیغام ورکوي.
We have to keep fighting for what we believe in and we are here with the message of peace.
په کوټه کې د نامنې لقبل په زرګونه هزارګان نورو هیوادونو ته تللې دي. په مومندو کې د تنخواه او نورو پیسو نه ترلاسه کېدو لقبل د پولیو واکسین ورکونکو کارکونکو کار پریښی دی. پاکستانی پولیسو د لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق نیولی دی، خو آیا له دې سره به سخت دریځي ماته شي؟ کارپوهان بل نظر لري. همداراز ګلپانه د خپلو سندرو له وجې دومره مشهوره شوې ده چې اوس یې په نوم ژاولې او پاپړ هم خرڅېږي.
دلته راشم اوس ګلپانه به بلورم، د هغې تصویر پرې چاپ دی، خوند مزه خو یې نشته.
د ګلپانه پاپړ معلومه چینګنه مله.
دا او نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي. لمشال رادیو سره اوسئ. د دې غړې لومړی رپورټ تر ازو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي اسلام د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مذهب نه دی. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلام او د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ پیدا کولو لپاره په یو غونډه کې وویل په اسلام کې د ځانوژونکو حملو ځای نشته او دا حملې د جنگي وسلو په توګه هم نشي استعمالېدای. په دې اړه نور تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
ایوان صدر اسلام آباد کې د مذهبي هماهنګۍ د پاره شوې غونډې ته د خطاب دوران ولسمشر آصف علي زرداري وې چې اسلام د امن او برداشت درس ورکوي او د کې چرته هم د تشدد گنجائش نشته. د دوی ناوا چې نړیوالو قوتونو له هم پکار دي چې اسلام او ترهګري د یو بل سره اونتړي. ولسمشر زیاته کړه،
وی هاف ټو کیپ فایټینګ فور واټ وی بیلیو ان.
موږ ته چې څنګه خخ کاری هغه رنګ به خپل جنگ جاری ساتو. موږ به بل چاته دا اجازه نه ورکو چې زمونږ تشریح وکړي، بلکې موږ به خپل تشریح په خپل کوو. موږ پاکستانیان هغه مسلمانان یو چې په تشدد یقین نه لرو. موږ د چانه کرکه نه کوو، موږ مینوال یو او دلته د امن د پیغام سره یو.
آصف علي زرداري پالیمانو او دینی پوهانو زور وروړو چې اولس د اسلام د صحیح تعلیماتو نه خبر کړي، ځکه چې ډیر خلک مذهب د خپلو ذاتی ګټو لپاره استعمالوي. دی وایي،
که تاسو خپل چاپیرچل کې وګورئ نو د ټوله سیمه کې خلک مذهب په څه ناڅه شکل کې د مسلمانانو یا د نورو اقلیتونو خلاف استعمالوي او دا هر څه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. زمنګ مذهب کې د ځان وژونکو حملو یا د ځان وژلو لپاره ځای نشته تر دې چې تاسو د جنگي وسلې په هیڅ هم نشي کارولای.
په دې موقع د پبلک سرویس کمیشن په خوانی مشر جسټس ریټایر بګوان داس وینا وا چې اسلام یو علمگیر دین دی او دې کې د نورو مذهبونو او عقیدو د احترام سبق ورکړل شوی دی.
هر جگہ انسان کو انسان اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے کی تعلیم دی گئی ہے.
ہر ځای کې انسان ته د انسان او ټولو ته په یو نظر د کتو تعلیم ورکړی شوی دی او چاته هم دا اجازه نه ده ورکړی شوی چې فرقې پیدا کړي او بیا فرقیز خبرې شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې آخری نبی دی هغه ایواز د مسلمانانو خلیفہ نه و بلکې د ټول عالم د پاره رحمت و.
وہ صرف مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بلکہ وہ رحمت للعالمین تھے.
د غونډې په اخر کې مفتی منیب الرحمن د کانفرنس سفارشات وړاندې کړل کوم چې رستو د منظورې د پاره ولسمشر ته پیش کړی شو. سفارشاتو کې ویل شوی دی چې پاکستان کې میشت د نورو مذهبونو د خلکو د پاره با د اقلیتونو په ځای غیر مسلمه پاکستانیانو تورې استعمالیږي. سفارشاتو کې په نړیوالې رورولې هم زور روړې شوی دی چې ترهګري د یو خاص مذهب سره تړلو په ځای باید د دې بنیادی وجه ولټول شي او د هغې د ختمولو کوشش وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې هزارگان وای په تیرو څو کالونو کې تر 1200 زیاتو هزارگانو تر وژنې او د زورګونو ته ټپی کېدو لکبل په زورګونه کسان نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د هزار ډیموکراټک ګوند مشر عبدالخالق هزار له مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي دي د دوی لشمیر سرسم یو لک کسانو کوټه پریښې ده. د بشری حقوقو فعالان وای تر 2000 زیات هزارگان چې په ناقانونه توګه نور هیوادونو ته تلل نو په سمندر کې ډوب شوی دي. فعالان په دې اړه اندېښنه ښیي. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورت کې.
په بلوچستان کې د هزارا ملت پالا سیاسي ګوند هزارا ډیموکراتیک پارټۍ مرکزی صدر عبدالخالق هزارا مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل لتیرو سو کلونو راهیسې د هزارا قبیلې په سلګونه کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وزل شوی دي.
1200 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 3000 کے زیادہ جو
ہے لدول سو زیاد ہزارگان وزل سوی او تردری زر زیاد ٹپی سوی دی پزرگون ماشومان یتیم سوی او پا سلگون شزی کونڈی سوی دی او دا لڑی لا ہم دردل ندا او لا ہم روا ندا دا ہر سا از مجد ہدپی وجنو پترس کی سوی او ستاسو ترمخ دی
عوام کے سامنے اور آپ میڈیا کے سامنے.
عبدالخالق هزارا زیات کړه د دغه وزې لوجې په زرګونه کسان غربي هیوادونو او پاکستان کې دننه نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
قریب جو لوگ یہاں سے مائگریٹ کر چکے اور جو رپورٹنگ ہے اس میں تو 2,00,000
شاوخوا یو لکھ ہزارہ وگڑی لکھوٹی کڑ کڑے او دزین نور راپورون لمخی دغش میرا تر 2,00,000 زیادہ دا دغ وقتم زمش پا کورون کی مندی او پلرون خپل جائیدادونا شتمنی او خپل جیولری یا زر پسناسا طریقہ خرسوی او خپل بچان دیتا مجبوروی چی نورو حیوادونو تا ولاڑسی وجہ دادا چی دلتا دوی تا حس انصاف نہ معلومی جی او دوی دلتا د شیگرنی حس امید نوینی
امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے.
بلخوا ته که هم حکومتي چارواکي په بیا بیا ویلي چې دوی د هزارګانو د ساتنې لپاره همیش هڅې کوي مګر په خپل هزارګان او د بشري حقوقو ادارې پر دغه حکومتي ادعاو یقین نه کوي. په بلوچستان کې د پاکستان بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی مصر طاهر حسین ایډوکیټ وایي د هزارګانو پر وړاندې یا د وضع واقعي هم د اندېښنې وړ ده.
کسان تللی دی پدا کسان کی 2000 کسان پا کشتیو پا غا پا وہ ڈبسوی دی پدر یابو کی بیا پدنگ مائیگریشن کی بزنس کمیونٹی افسران غٹ غٹ افسران دی دا سٹوڈنٹس و دیر غٹ تعداد تا اقوام متحدہ تا ارر چاہتا چی ورکو دا رپورٹ کی نم شامل کردی دا خبری چی دا دیر تشویشناک خبر دا.
طاہر حسین ایڈوکیٹ زیاد کڑا دا ہزارگانو لارخا نورو حیوادون تا کڑا کول یوازی دا شا زوند لپارا نا بلکہ بل مهم و ضروری مقصد لپاروی.
پخوا کې یو کنسپټ وا یو نظریه وا چې خلک د خپل ژوند سمیدنګ د پاره د باندې آسترالیا یا یورپ یا نور ملکو ته روان ده. دلته د مسله سکیورټی ده.
یاد دوی بلوچستان کې لسه مودې راهیسې شیا مسلک هزارگان د فرقیزې شخړې پترس کې په نشه کېږي او پر دوی د زیاتره بریدونو پړه وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي په غاړه اخیستې. هزارگان وایي د دغې وزې له وجې په زرګونه کسان نورو هیوادونو ته کډه کړې او لا هم د کولو په حال کې دي.
تاسو د نیاز مساخیل رپورت واورید چې څنګه هزارګان د نامنې لکوله کوټه پریږدي او تاسو د عبدالخالق هزاره چې د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر دی د هغه ادعاوی هم واورید او د بشري حقوقو د ادارې د یو سیمه ایز مشر له اندېښنو هم خبر شوی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په قبایلی سیمه مومندو کې د ګوزړنی یا پولیو ناروغي ضد کارکونکو وایي دوی ته له 1300 میاشتو راهیسې تنخواه او نورې پیسې نه دي ورکول شوي. د دې لقبل شاوخوا 1900 کارکونکو او د دوی شپږ اتیا مشران اغیزمن شوي دي. همدا وجه ده چې د پولیو ناروغي مخنیوي واکسین ورکونکو پریکړه کړې ده چې دوی به په راتلونکو کمپینونو کې هیڅ برخه وانخلي. آیا په دې اړه چارواکي څه کوي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د خپل خبریال دا رپورټ اورو.
په محمد جنسی کې د پولیو د مهم لپاره ټاکلې شوې شپږ اتیا سوپروایزرانو د 13 شپږو میاشتو د پیسو تر ملاوېدو پورې د پولیو د روان مهم نه د بایکاټ اعلان وکړ. دوی وایي ژوند د هڅې هم د مشکلاتو سره مخ دی او بیا په داسې حالاتو کې حکومت هم د هغوی سره مرسته نه کوي.
زمان جانزیف خان دی ډیوټي می شیدا نو دا وخت می چنای سپری کیدا ټوله غریز علاقه دا غین علاوه چ دی نو د طالبانو خطرم د دمکین ملو شید من که سوسو زل نوټس هم لګول دی دا غی به وجودم چ دی نو من په دغه علاقو کې په دمه مشکلات سره ډیوټي کو خو زمنګ د پیسو د حالات دی چې دلته کمرام شینو من ته زمنګ افسران چې کوم دی غوی نه راکې.
میډیکل ټیکنیشن او ایریا سپروایزر طاهر جان وای سو میشت کیږي د هغوی سره د پولیو مهم لپاره کارکونکو کې پولیو ورکر د هغوی نه پیسې غواړي نو حکومت لا پکار دی چې دوی ته پیسې ورکړي.
و چې د نوډيري پر نیمونه چې تقریبا شپږ پاتې دی هغه نه دی په ملاو شوی او د ټیم ټریننګ پیسې چې نو مطلب هغه نه دی ملاو شوی پاغه باندې چې نو لوی الګول شروع ده. دا پیرامیډیکل سټاف ټول راغلي دي خاص کر ایریا سپروایزر او په یک اون اسپیټال کې چې نو دا میټینګونه په دې کې نه دی وای چې به مطلب موږ نو آینده پر سړي شوی نشو کولای ځکه ټیمان ته پیسې نه ملاویږي موږ تم نه ملاویږي موږ سړي شوی.
په هر یو مهم کې 1900 د پولیو کارکونکو او شپږ اتیا سپروایزر کار کوي نو د دغه ځوانانو د پیسو لپاره دوی چاته وینا کړی ده. د پښتنو مود پیرا میډیکل اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر محمد خالد نه وکړله
چې ډاکټر داوود صاحب چې کوم درې پرډایم ورکړ د اغه پرډایم ورکړ شو خو ټیم ټنې پیسې تر اوسه پورې نه ورکړ شوی. اغه ملوي زمونږ دا تقریبا د سلورم پنځم کمپاین دی بلکې د درې کمپاین کې الډی د پټیکل ایجنټ په مخ کې دا خبرات بدرې سلور ځلې په ایوننګ میټینګ کې او شو چې د ټیم پیسې نه ملو شي 2800 ملایوي کې دوه کسان ته نو ملي دا تقریبا په موجوده وخت کې 36 لک روپے جوړي.
بیا مو یو ځوان سپروایزر نصر الله سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې په 2010 کې د پولیو ډیوټي کړې و تر دې د مورته د هغې روپے نه دی ورکړل شوی.
تما افغان کیم کې ډیوټي کړې ده یو غون نشاته د پولیو ډیوټي جما کړې ده او په 2010 کې جی سلور کمپاین مې کړې جی ما سره درې ټیمانو جی زما د سلور روندونو پیسې تقریبا زما 30-34 روپے کېږي جی نو ډیر وخت وشو اول کان چې کوم د خپل پیسې غواړي ما سره ټول سټوډنټان ګرځېدلې دي.
د دوی په وینا ډاکټر داوود چې ایجنسی سرجن دی ورسره خبرې کړې دي او خپل ګیلې ورته وړاندې کړې دي نو بیا مو د ډاکټر داوود سره خبرې وکړلې
او لکه ما ته خو په حال سدسي مسله یا دغه نخګاری او نشته دي نه لکه ما نه څوک ما نه راغلي دي چې راغلي دي ما سره پیسې پاتې دي پوه شو کنه او نو د چا څخه باقیات به پاتې ان شاء الله.
دغه تنان وویل کله چې د صحت محکمه مشران د دوی د مسلو د حل نه انکار کوي او دوی ته خپل حق نور کوي نو دوی به په راتلونکي د پولیو په مهمونو کې برخه نه اخلي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته وغیاست. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې په پنجاب حکومت د لشکر جنگوي سخت دریځ ډلې پر ضد کاروایی ونه کړه نو وفاقي یا فدرالي حکومت به دا کار پخپله وکړي. د دې خبر د تفصیل لپاره د مشال رادیو خبريال احمد الله ماسر د ټلیفون په کرخه دی اسلام آباد له د معلوماتو خلو. احمد الله د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک دا خبره چرته کړې ده کله کړې ده او په څه زمن کې کړې ده په څه تناظر کې کړې ده؟
پامیر د کورونو چارو وزیر رحمان ملک 13 ورځ په مظفرګڑھ او اغین اوړاندې په اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو پر مهال ویل چې کله دم تنظیم یا کم سختري تنظیم لشکري جنگ وي چې کوم دی هغه په ټول ملک کې لګیا دی تر هغه رای کې ککړ دی او په پنجاب کې د دې تنظیم چې کوم دی غټي غټي ټکاني چې کوم دی یا پټنځینه چې کوم دی هغه موجود دی. نو لشکري جنگ وي خلاف خو په ټول ملک کې لکه موږ اپریشن شروع کړي دی خو له پنجاب حکومت له هم په کار دی چې دې لړ کې هغه هم ګامونه واخلي او پنجاب زکه چې پنجاب حکومت چې کوم دی هغه د لشکری جنگوي خلاف کاروایی نه کوي، موږ ته بارها ویل خو هغه نه کوي، نو دې حواله سره موږ مجبور یو چې بیا ایف آی اے په ذریعہ باندې موږ براه راست په پنجاب کې د لشکری جنگوي چې کوم دا پټنځای نه دی دې کې حالت لکه موږ ایکشن واخلو او دې خلاف کاروایی وکړو. رحمان ملک دا ویلا چې وفاقي حکومت هدایت جاری کړی دی چې لشکری جنگوي چې کوم دی هغه د خپل وسلو غورځي او د خبرو اترو لپاره راشي، لکه موږ دې سره مذاکرات ته بالکل تیار یو او چې دې هر ځای غواړي لکه موږ دې سره مذاکرات کول ته تیار یو. دینه علاوه لکه تیر ورځ چې څنګه ملک ساق چې کوم دی هغه نظر بند کړی شوی، رحمان ملک دا هغه په حواله دا خبره کوله چې هغه نظر بند کول په ځای ولې نه چې هغه جیل ته لګلې وي، او دینه علاوه د دې خلکو په ضد کې کاروایانو شوی وي، نو په کوټه کې چې کوم واقعات وشو دا کوم د هزاره ورورولې په ضد باندې نو هغه واقعات چې کوم دا به نه وي رامخته شوی، او دا شان لکه ډیر زیات چې کوم مرګ جوړ اوړېدلې وه
رحمان ملک چې دا خبرې وکړې چې د لشکری جنگوي ډلې پر ضد به فدرالي یا وفاقي حکومت په پنجاب کې عملیات وکړي یا هر څه چې د دوی زړې کار روایي به وکړي، د دغه خبرې په خبرګون کې آیا د پنجاب د حکومت لخوا څه خبر مخته راغلی دی؟
بالکل، د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغه د دې خبر وروسته پنجاب وزیر پنجاب وزیر اعلی او دغه شان د پنجاب حکومت چکم ترجمان دی ته مسلم لیگ نون چې ترجمان دی سینیټر پرویز رشید هغه خپل بیل بیل بیانونه ورکړي دي. ته پنجاب وزیر اعلی دا ویل چې رحمان ملک دی موږ ته دا وایي چې په کوټه او کراچۍ کې چې څه روان دي دا وخت کې نو لګیا دی هغه د ودرول لپاره دی څه کاروایان کوي، لکه دی ویل چې صرف دا د پنجاب حکومت بدنامولو کوشش ته چې کوم دی روان کړی دی، باقی لکه پنجاب حکومت لګیا دی خپل صوبه کې دی امن قائم ساتلی دی او زمونږ کوشش دی چې هر قسمه داسې سختدریزې ډلې چې هغه د دې ذمه لري کو او د هغې په ضد باندې موږ کاروایی وکړو، خو ولې وفاقي حکومت ناکامه شوی او په موږ باندې ټول تورونه لګوي.
سمه ده، یو جهان مننه خوشاله اوسې. احمد الله د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه او دوی ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې که پنجاب حکومت د لشکری جنگوي سخت ریزی ډلې پر ضد کاروي ونه کړه نو وفاقي یا فدرالي حکومت به پخپله کوي. د پنجاب حکومت له دې نظر سره مخالفت خودلې دی او په رحمان ملک باندې تور پورې کړی دی چې دوی غواړي چې مسلم لیگ نواز ډله یا د پنجاب حکومت بدنام کړي په دې طریقې باندې. د پاکستان پولیسو د جمعې په ورځ د سختریزي ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق ونیو. تر دې مخکې هم ملک اسحاق نیول شوی او بیا د ثبوت نشټوالي له کبله خوشې کړل شوی. همداسې نور کسان هم دي چې د ترهګرۍ په تورن ول خو عدالت د ثبوت نشټوالي له کبله خوشی کړی دي. نو په دې زمين کې د پاکستان دولت د سختدریزي او ترهګرۍ د نظریه ختمولو لپاره څه کولای شي؟ شنون کې وایي د دې مفکورې پر ضد باید یو ایديالوژي یا بل مفکوره پیدا کړل شي او د پاکستان پوز باید د سختدریزو ډلو ملاتړ ودروي. دا هغه تور دی چې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارې ISI باندې وخت په وخت پوری کیږي خو دوی تر انکار کوي. نور تفصیل د انیسه اجمل پر رپورت کې وو.
په پاکستان کې پولیس وايي د کوټې په شیګانو د برید لپاره تورنې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق کې د جمعې پر ورځ د پنجاب پر رحیم یار خان کې نیولې دي. لشکري جنگوي وخت په وخت په کوټه کې په شیا مسلک هزارګانو د حملو ذمہواري منلې دي. لدې مخکې هم ملک اسحاق د ترهګرۍ په تور نیول شوی وو او 14 کال وروسته یعنی د 2011 کال د جولای په میاشت کې عدالت ځکه خوشی کړو چې پر ضد یې ثبوت نه وو. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي په پاکستان کې مخکې هم د ترهګرو ډلو مشران نیول شوی دي خو یا خو دایي پر ضد سم کاروایی نه ده شوی او یا حکومت په خپل دایي پر ضد سم ثبوتونه نه دی وړاندې کړي.
حکومت کی جو ترجیحات ہے وہ ہمیں آج تک سمجھ میں
زد حکومت پر ترجیحات و تروس پون شم زکه چې دوی ته ډېری خبري معلومی وي خو بیا هم څه نه کوي. د پاکستان په ټولنه کې دا احساس پیدا شوی دی چې داسې تنظیمونو ته څوک هیڅ نشي ویلای، دوی ته هیڅ تاوان نه رسیږي او دوی ژغورل کیږي او همدا وجه ده چې په ټولنه کې د داسې تنظیمونو ملاتړ زیات شوی دی. کچېری حکومت په تسلسل د داسې تنظیمونو پر ضد عمل وکړي نو په ټولنه کې چې دوی تک یو نفسیاتي ملاتړ ترلاسه شوی دی نو هغه به کم شي او هغه چې کم شي نو بیا د سخت دریځې کنټرولول به اسانه شي.
حسن عسکری زیاتوي په پاکستاني ټولنه کې د مذهبي فرقواریت رواج له ډېر پخاراسي روان دی چې اوس ترې دغه وسلوالي ډلې خپلې ګټې پورته کوي. بلخوا په پېښور کې د ټولنیزو چارو تجزیه کار خادم حسین وایي د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان انتظامیه او د پنجاب له حکومت سره تړلي شکونه نه وي ختم شوي نو د ملک اسحاق په شان د خلکو نیول هیڅ معنی نه لري.
نو دی پنجاب حکومت ورتا سیکیورٹی ورکر او دا مخه تراغا چې دی پنجاب وزیر اعلی تا خبره وکړه چې پنجاب کې تاسو مکوي ترهګری که په نور وطن کې کوي نو کوي. ډېر واضح ثبوتونه په دې حواله سره دی ګوند چې آزاد دي وسواله اعلان کوي. نو دا نن ویلواله چې کومه خبره ده، د هغه ابهام دی چې کوم د پاکستان اسټابلیشمنت کې او په خصوصي توګه د پنجاب په اسټابلیشمنت کې موجود دی. که دغه ابهام تر څو پورې نه ختم کړی شي، ماته نه ښکاري چې دې عمل کې څه نتیجه خیز ګامونه رسته کېدای شي.
د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې وسلوالو ته سمه سزا نه ورکړل شوي او عدالتونو کې سم ثبوتونه نه وي وړاندې کړل شوي، تر هغې به پاکستان کې بد امنی هم دغسې دوام لري. نوموړي پوس او استخباراتي ادارو ته په اشاره وویل چې باید د سختریزو ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
چې ترهګرو ته سزا نه وي ورکړل شوي، عدالتونو ته کیسونه نه وي تللي، سم ثبوتونه نه وي او صحیح فیصله نه کیږي، تر هغې به پاکستان کې ترهګري همداسې روانه وي. د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د پاکستان ریاستي ادارې دا فیصله وکړي چې نور به د وسلوالو ملاتړ نه کوي.
خادم حسین وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې د سخت دریځ ختمولو لپاره د ریاستي او قانوني اصول لاندې وسلوالو ته سزا ورکړي.
د ترهګرۍ د ختمولو دانه چې کوم فکر سره ترهګر په سماج کې یره خوري، هغه مفکورې په ضد مفکوره مخه تر وړل. تاسو ته یاد شي په 1999 کې یو قانون پاس شو، بیا 2002 کې یو قانون پاس شو، او اوس یو قانون پاس شو چې هغه ته فیر ټرایل بل وایي. زما خیال دانه دی چې اوس یو عدالت سره دا قسم جواز شته، چونکی ثبوت ملولو شو، شهادت ملولو شو، د دې د وجه نه دا سړی بری دی. سماجي حواله دا ده د پنجاب کې دننه کوم تصور دی چې ترهګر ہے، تصور د بدلولو چې چرته به څه خلک هم هغه کارونه چې کوي نو هغه به مجاهدین وي، او چرته څه خلک چې هم هغه کارونه کوي نو هغه به دهشتګردي. زما خیال دی چې دغه فرق په هر حال اوس په کار سماج وپیژني.
د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي په پاکستان کې په تیر کال کې د فرقه ییزو بریدونو له امله له 400 زیات شیعهګان وژل
ټول معلومات ترلاسه کړئ چې کوم خبرونه روان دي، کومې تبصرې را روان دي، او د دې تر څنګ په ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ او له تازه خبرونو په وخت باندې خبر شي. ورزو د ګلپاڼې په غږ باندې وسندره وو. ګلپانی په غږ باندې مسندره اوریدا، او د یادونې وړ بولم چې د ګلپانی په اړه باندې یو دلچسپ رپورٹ هم لرو. خدا وخت نه نیمه بجې شوی دی په پیښور کې ورزو ګلیا ستد دی محل د خبری لنډیز لپاره. دا پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری وای چې په اسلام کې د جنگي وسلې په توګه هم د ځان مرګو حملو اجازه نشته. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي اهم اهنګۍ په اړه یو غونډه ته د وینا په وخت کړي. زرداری ویل چې په ټوله سیمه کې خلک له مذهبه سیاسي ګټې اخلي او د کرکې د وسیلې په توګه کاروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غواړي چې په ایران کې د افغان زندانیانو حالت ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن انتظامی مشر محمد موسی محمدی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید په ایران کې د افغان زندانیانو حالت په خپلو کاري ترجیحاتو کې ځای کړي. د خوست امنیه قمندانۍ وای پولیسو د شپې عملیاتو کې وسلې، ماینونه او نور توکي نیولې دي. بلخوا د پکتیکا ولایت د جانیخیلو په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې شپږ تنه سیمه ییز پولیس کړک شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری نن د جنوبي یورپ او د منځني ختیځ نه هیوادونو ته د وزیر په توګه خپل لومړی سفر پیلوي. جان کیری درې اونۍ وړاندې د بارنو چارو وزارت څوکۍ ترلاسه کړې وه. په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټه رامخکې شوې ده. دا پریکړه له هغې وروسته اخیستل شوې چې په مصر کې د کوپتیک مسیحي اقلیت شکایت کړی و چې د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل شوی وخت د دې د اختر یا ایسټر ورځو له چټو سره سمون خوري. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک سپاهی پاسداران انقلاب وای چې یو بهرنی بی پایلټ الوتکې په جنوب کې د فوزی مشکونو پر مهال نیولې ده. او فلسطینی چارواکو تیر ورځ د اسرائیل په یو بندیخانه کې د یو فلسطینی قیدی د مرګ پلټنو غوښتنه کړې.
خبری لنډیز مو له مشال راډیو واوریدل. ویاند وو ګل ایاز. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د الیکشن کمیشن لخوا د جعلي ډیګرو په معامله اسمبلی ته لیکل شوی خط باندې لیکلي دي. د کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د چیف الیکشن کمیشنر لخوا په 1 فروری لیکل شوی خط کې ویل شوی وو چې که 209 غړو 15 ورځو کې د خپلو تعلیمي اسنادو تصدیق نه کړو نو دا به جعلي وګڼل شي. د دې وروسته قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودري نثار علي خان او د خبرتیا او خپرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا په دغه خط خفګان څرګند کړو. اداریه زیاتوي رستو چیف الیکشن کمشنر چودری نثار سره په ټلیفون خبرو کې وې چې د خپل ډیډ لاین واپس اخلي خو بیا به هم د ډیګرو د تصدیق معاملې روانه وي ځکه چې وسره د سپریم کورټ په حکم عمل وشي او آرټیکل 25 او 35 هم یقیني شي. اداریا خیره کې وایي چې مسلم لیگ نون په حکومت تور لګوي چې دوی د سپریم کورټ په فیصلو عمل نه کوي او نن چې په خپل پسر راغله نو په هغه یې خفګان څرګند کړو. دغه وختو چې باید چودری نثار علی خان د دې ګام ستاینه کړې وا او د سپریم کورټ په فیصلو د عمل درآمد لړکی د الیکشن کمیشن مرسته او ملاتړ کړی وو. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د افغانستان لخوا پاکستان ته د مولوي فقیر حواله کولو غوښتنه رد کول د پوهې نه بهر خبره ده او که افغانستان دغه لړکی دا عذر وړاندې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې لوازنامه نشته نو بیا دوی نه هغه وخت دا خبره ولې هیروه چې کله یې د پاکستان نه د امن مذاکراتو لپاره د افغان طالبانو خوشي کولو خواست کولو. اداریه وایي چې پاکستان د افغانستان مفاهمتي عمل کې لوی کردار ادا کړی دی او کې دي شي راتلونکي کې هم د غرنګ وکړي خو د افغانستان دا قسم رویه سره ممکن ده دغه مرستو ته زیان ورسي. اداري اخره کې وایي افغانستان کې د جوړجاړي د پاره چې پاکستان څومره د زړه د اخلاص کار کړی دی باید چې افغانستان هم د غرنګ رویه خپل کړي او کوم لوی فقیر پاکستان ته نور کوي نو کم از کم پاکستانی چارواکو ته دی هغه ته د رسای اجازه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي په پاکستان کې د پوځ مشر قافله چې کله له یو ځای بل هغه ته ځي نو ټول سړکونه تړل کیږي خو د هیواد اوسیدونکو امنیت نشي باور کولای. همداراز د امریکا نېشنل ژورنال د دې هیواد بي پيلوټ الوتکو پروګرام په اړه په یو لیکنه کې لیکلي دي چې د امریکا کانګرس غړو ته هم د بي پيلوټ الوتکو د حملو په اړه پوره تفصيلات نه ورکول کیږي. د دواړو مقالو مهمه برخه له شاهین بنيري اورو. اکسپریس ٹریبیون په خپل اداریه کې لیکي د جنوري د لسمینه تر پروري د میاشتې د شپاړسمې نیټې پورې په کوټه کې د بمی چودنو په نتیجه کې 102 کسان وژل شو. لشکر جنگوي ډر په ویار د دې وژنو پړاو منله. آیا د هر څه پوره نه دي چې حکومت د دغه وسلوارې ډلې پر ضد څه ډول ګام پورته کړي؟ ورسپاڼه لیکي د واک په چوکو ناست خلک آیا دومره یېریدلي دي چې د قاتلانو نوم واخلي او یا د بلوچستان نه تر خیبر پښتونخوا او کراچۍ پورې د مرګ د ګډه مخه ونیسي؟ دغه واکمن یوازې د خپل امنیت په فکر کې دي. د هیواد مشر کوم چې د یو سیاسي ګوند مشر هم دی، د امنیت لپاره دومره امنیتي تدبیرونه نیول کیږي چې کله کله خو د هر څه یو ټوخه ښکاري. ایکسپریس ٹریبیون لکھی د فروری په 19 نیټه په یو خبر کې ویل شو چې د فوز د مشر د قافلې د تګ لپاره د پینډې ټول سړکونه د خلکو او گاډونو پاکړې شوی وو. د فروری په 13 یو وکیل دی او فوزی لخوا وهل شو ځکه چې هغه په لار کې گاډې ودرولې وو کوم چې پاکه ګرځول شوی وو، او تیر کال د دوو پولیس چارواکو سره ځکه بد سلوک شو چا چې په هغه لار د تیرېدو هڅه وکړه په کوم لار چې د فوز مشر تیرېده. دا بے معنا خبرې دي. اداریه په پا پای کې لیکي هغه خلک کوم ته چې د پاکستان د اوسیدونکو د ژوند او مال د حفاظت معاوضه ورکول کیږي یا خود دغه وظیفې د ترسره کولو همت نه لري او یا یې بالکل اراده نشته. بلخوا نیشنل جرنل په خپل یو راپور کې لیکي سره د دې چې ولسمشر اوباما په خپل سټیټ اف دی یونین وینا کې ژمنه کړې وه چې د ډرون پروګرام به د امریکا د ولس او نړۍ په وړاندې نور هم شفاف جوړوي، خو بیا هم د انتظامیه لخوا کانګرس او د نوموړي د خپل ګوند غړو ته په دغه اړه پوره معلومات نه ورکول کیږي. دوه سرچینو چا چې د ډرون پروګرام په اړه پټ دستاویزات کتلي او یا ترې خبر دي مجلې ته ویلي د دې مزاحمت یو غټه وجه دا ده چې په دغه دستاویزاتو کې د پاکستان او یمن په ګډون د بهر هیوادونو سره خوفیه پروتوکولز یا قانوني مجبورې دي او څه د هر یو برید خپل خاص معلومات دي چې سرګندونه نشي کېدلې. مجله لیکي چې ډرون پروګرام چونکې ډېر خلک نه خوښي، له دې کبله کچرې د پروګرام په اړه خوفیه معلومات ښکاره شي نو لکبله به امریکا او ملګری هیوادونه ښه ښکاره نشي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل شول چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به هم په افغانستان کې لاتو تر 2000 پورې بهرني ائتلافي سرتیري پاتې شي. د ناتو مشرانو ویلي دوی لا د سرتیرو د حتمی شمیر په اړه پریکړه نه ده کړې. په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل څه نتیجې لرلی شي؟ شنو کې وایي باید ناتو او امریکا سمه تګلاره ولري او د هغې په رڼا کې پریکړې وکړي. نور تفصیل د ګلایاز په دغه رپورټ کې ورو.
امریکا او ناتو د جمعې په ورځ ویلي په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د جنگي ماموریت تر ختمېدو وروسته کېدلی شي چې 2000 پورې ائتلافي فوجیان په دې هیواد کې پاتې شي. ویل شي چې په دوی کې به زیاتره امریکایي فوجیان جنگي مشن یا ماموریت جاري ساتي او له افغان ځواکونو سره به د امنیت ټینګښت په برخه کې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا هیله مند دی چې یو شمېر هیوادونه به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو ساتلو لپاره برخه واخلي. د ناتو عمومي مشر اندریوس فوخ راسموسن د جمعې پروس په بلجیم کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې په پای کې ویل چې پاتې کېدونکو فوجیانو د شمیر په اړه حتمی پریکړه نه ده شوې او تر 2013 کال وروسته به د افغان ځواکونو روزنې او مرستو ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې او د شاوخوا 2000 بهرني فوجیانو په افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه په کابل کې د دفاع چارو کارپو او پخوانی جنرال امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې ناتو او امریکا په تیرو یولو سکلونو کې یو مشترکه ستراتیژي ونه لرله او تر 2013 کال وروسته هم دوی پر یوې ګډې تګلارې سره سلا نه دي.
لدينا معلومیږي لکه څنګه چې د یولو سکاله هم د افغانستان کې نړیواله ټولنه راټوله وه، خو دوی داسې همغږي نه درلودله او داسې مشترکه ستراتیژي دوی پیدا نه کړله چې د افغانستان شخړې ته یو د پای نقطه یې کې وه. په تاسف سره چې هغه نقطه هم معلومه نه شوله او دلته د افغانستان جګړه هم تعریف نه شوله او اوس دوی وطن هم تعریف نه لري چې موږ څنګه راغلي وو او څنګه ځو. مسائل هغه څه شوري هغه څه پاتې دي بے ثباتی هغه څه پاتې ده د افغانستان کې د بے ثباتی وځ ورځ پر ورځ یاتیږي اته دغه منطقه هم نشر وکړه هغه منطقه چې پاکستان او هغه هم په بے ثباتی کې سوځي اته نور ملکونو ته هم اوس انشاره پیدا کړې دي چې هند خوایم لکه پیدا کړل او دې خواته دي نور اته ملکونو ته هم ورځ پر ورځ دي چې دوی خپل اندېښنې هم ورزیاتی کړې دي.
جنرال امر الله په خپل خبرو کې ویل د امریکا او د ناتو یو وازنی لاسته راوړنه د اسامه بن لادن وژنه وا او د القاعده خلاف جنگ وو، خو د دې په نتیجه کې القاعده وسلواله شبکه په افریقایي او نور هیوادونو کې لوی ګواښ جوړ شوې ده.
دلته درې وزیر اساکر دي دوی وو دوی هغه لاسته راوړنه موسمي کودله نړۍ د څنګه په دغه دوله سکلونه کې هلته چې دغه خرچه مو کړله او دونه کسان د موږ لوسو ژوندې لاړه په تابوتونو کې راغله کوم لاسته راوړنه؟ آیا په افغانستان کې واقعا صلح تامین شوله؟ نه. آیا واقعا د دهشتګرو ځالې ورانې شولې؟ نه. آیا په پاکستان کې هم تاثیرات مثبت د سولې د افغانستان واچول؟ نه. ورځ په ورځ هلته هم کسان مري او دلته هم کسان مري.
جنرال امان وایي طالبان هم په خپله یوه ایجنډا نه لري چې امریکا سره په کومو شرایطو خبرې کوي او له افغان حکومت سره ولې خبرې نه کوي، او دا چې په دې ډول دا موضوع مبهمه پاتې کیږي. د زیاتوي کچري امریکا او ناټو د 2000 عسکرو د پاتې کېدو په اړه واضح پالیسی ولري، نو افغانستان خپل ځان لپاره یو لار پیدا کولی شي.
تاسو د ګلیاز رپورت واوریدل. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي پاکستان په افغانستان کې د ناپښتنو سیاسي او نسلي مشرانو سره اړیکې پراخول پیل کړې دي چې په هغه هیواد کې د خپل دولت لپاره خواخوږي ترلاسه کړي، خو افغان شونونکو د پاکستان د عمل پر ناسمې رویې ولاړ بولي. د دوی په خبره د پاکستان د ستراتیژیکي ژورتیا تګلاره هم ناسمه ده چې په افغانستان کې د سولې بهیر ته زیان رسوي. نور له انیسې اجمل اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون رسپانلی کې پاکستان په دروستیو کې د افغانستان د طالبانو ضد یو هزار مشر ته د ریاستي میلمه په توګه هرکلی کړي چې په افغانستان کې د ناپښتنو ټولنو خواخوږي ترلاسه کړي. رسپانلی کې د حزب وحدت مردم افغان ګوند مشر حاجی محمد محقق د هزارګانو د اغه اته کسیز پلاوی مشري کوله چې روانه اونۍ یې د پاکستان له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د بهرنو چارو له وزیر حنا ربانی خر سره لیده کړي. رسپانلی کې د وزیر اعظم دفتر لخوا د جاری شوی بیان تر مخه لدې خبرو داسې څرګندېږي چې پاکستان په افغانستان کې لړټولو سیاسي او نسلي ډلو سره اړیکې غواړي. رسپانلی کې دا د محمد محقق پاکستان ته له دوه کلونو هم په کمه موده کې دویم سفر وو. تر دې مخکې په 2009 کال کې په کابل کې پاکستانی سفیر محمد صادق د تاجک مشر احمد شاه مسعود قبر ته هم تللی وو. رسپانلی کې پاکستان اوس د افغانانو ترمنځ د خبرو غوښتنه هم کوي چې پکې د دغه هیواد ټولې ډلې موجودې وي چې د رواني اوږدمهاله شخړې د هواري سیاسي حل پیدا کړي، خو افغان کارپوهان د افغانستان د ځینو نسلي او سیاسي ډلو په اړه د پاکستان د دلچسپۍ په اړه شکمن دي. د افغانستان د څېړونکو په مرکز کې د ګران هیواد په نوم یو کارپوه ویلي دا د پاکستان سما او سفارتي رویه نه ده چې له ځینو نسلي او سیاسي افغان مشرانو سره رابطه یا اړیکې ولري او ورسره خبرې وکړي. ګران هیواد د ټلیفون له لارې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې افغانان د نسلي جګړې له امله له 1992 کاله تر 2001 کال پورې ډېر ځپل شوي دي. په هغه موده کې مجاهدین او بیا طالبان په افغانستان کې واکمن وو. دی وایي په دغه جګړه کې د افغانستان ګاونډیان د رول لپاره تورن شوي دي. د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جبرتیا په پالیسي د طالبانو یو پخانی مشر هم نیوکه کړې دي. نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ځینو مهمو مسلو لانجې د سولې په عمل کې خنډ دي. رسپانه د طالبانو د سیاسي کمیشن پخانی مشر ملا آغا جان متسم لخلیلی کې د ستراتیژیکي جبرتیا دغه پالیسي له اصلي حقایقو سره په ټکر کې ده او له دې خنډونو یو غنل کې دي شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او د خبرونې په دې برخه کې هم وخت شوې دی. وی سندرې راځي چې د پیر محمد کاروان د غنظم ل جاوید امرخیل واورو.
چته هر شل مر سر کلو پورې راشي زم خپل د بنجار کې د سامانونو دکوڑو کے سندب شاتا و تڑما پمزا مزا تکلو پلور ورشن خپل وڑا خپل وڑا.
د جاوید امیر خیل په غږ باندې دغه سندره چې تاسو اوریدل د سید جیلانی جلان نظم دی د جاوید د پیر محمد کاروان صاحب نه دی.
آسمان لکواڑو رچی لہر پا پتر پکو پچک چکو را روان وی دچا لاس کی وی سڑی سڑی چپلکی دچا لاس کی وی تاڑ تمی سلو کی دچا لاس کی او روپیوں دو روپی وی دوی لما نشیان غوانی زل دھینا بدلول را بدلول می دشیانو یوڑو کے خلطور بازار گے جوڑی تر غر میں پوری پٹی رک لو گر خوچ ٹکن دغر مشی او غر مشی ستی میں کلی تراشم دزاڑا تو خات کینم ورکوم نوی شیان لامی دما جوڑن وی لامی دما جوڑن وی لامی دما جوڑن وی لامی دما جوڑن وی چبیا گنا گن شی دما شمانو پتی وقت کے لنگ دے خوارا پیدا شی یو دنگ شی.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست او اوس هم ورزو یو بل رپورټ ته. د پاکستان کې د ننه بیلابیل هغه خلق چې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوی دي او یا هم خپل خپلوان په دغه پیښو کې بایللی دي دوی وایي چې له طالبانو سره باید خبرې ونشي. په دې اړه باندې اسوسییټډ پریس اژانس له دغه خلکو سره مرکې کړې دي، خبرې کړې دي او یو رپورټ جوړ کړی دی چې مهمې برخې له فرخوندې وزیر اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې له هغه خلکو هیڅ تپوس نه کیږي چې د وسوالو طالبانو لخوا ور باندې تشدد شوی او یا هم په بمی بریدونو کې خپل خپلوان بایللی دي. 14 کلن حضرت الله خان په خیبر ایجنسی کې په یو موټر بمی حمله کې خپل خی پخا وبایله. دی وایي باید له طالبانو سره خبرې نه بلکې په ډاګه پانسی کړل شي او داسې سزا ورته ورکړل شي چې بیا څوک د داسې کولو فکر ونه کړي. حضرت الله وایي د دوست ګناه وا چې معذور کړل شو او باید له طالبانو سره خبرې ونه شي. په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ د خبرو رپورټونه مخې ته راغلل. د 2000 لومړي کال راهیسې په پاکستان کې پر روانې بدامنۍ کې سنا 10000 ولسی خلک او 4000 امنیتي عسکر وژل شوي دي او په دغو کې زیاتره د طالبانو په کاروایانو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. اسوسییټډ پریس په پېښور، قبایلي سیمو، کوټه، کراچۍ او لاهور کې په بمی چاودنو کې د متاثره کورنو د غړو سره خبرې کړې چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت یې کړی. فاطمین اپریدی چې په خبر ایجنسی کې په یوې بمی حمله کې ژوبل شوی وو وایي باید د وسوالو طالبانو سره خبرې وشي، خو پر دوی چې چا حمله کړې هغوی ته د سزا ورکړل شي. اپریدی وایي په خبر ایجنسی کې په یوه بمی حمله کې ګسپخه وبایله چې له دغې سره یې د کرکټ د یو لوب غاړي جوړېدو خوب هم مات شو. اپریدی وایي کچېرې پرده حمله کوونکي د ته په لاس ورغلل نو په تود تنور کې به یې سیزل خوښ کړي. په پېښور کې یو ډاکټر محبوب الرحمن یو نیجی روغتون جوړ کړی چې پکې د فاطمین اپریدی او حضرت الله خان غوندې ماشومانو علاج کیږي. دی وایي په روانه بدامنۍ کې سناسل 10000 ولسی خلکو پلې پخې وبایلې او ځکه یې د یو داسې روغتون د جوړولو منصوبه جوړه کړه چې د بدامنۍ په پېښو کې متاثر خلکو ته مصنوعي پخې او لاسونه ولګوي. اسوسیټډ پریس د کراچۍ د یوې 12 کلنې مهزر فاطمه د مور لخوا لیکي وسلوالو لومړی د دې خاوند په ډز ووجو او وروسته یې د هغې په لور فاطمه هم ډزې وکړې او اوس هغه نشي ګرځېدې. نوموړی وایي کله چې دا له خپلې لور سره په روغتون کې وه نو دې ته به دړکې ورکړل کېدې چې روغتون دې پرېږدي. فاطمه د شیعه مسلک سره تعلق لري او مور یې وایي د دوی غږ نه حکومت واورېد او نه امنیتي چارواکو او نه دوی ته انصاف ورکړل شو. د کوټې د غزنفر علي سریریش کلن زوی په 10 جنوري په دغه ښار کې وژل شو. دی وایي حکومت او امنیتي ادارې څنګه د داسې خلکو سره خبرې کوي چې یو زوی د خپل پلار په مخ کې حلال کړي او بیا د الله اکبر چغه وهي. دی وایي له داسې خلکو سره دوی څنګه د امن خبرې کوي.
تاسو په مقاله کې اوریدل چې څنګه د ترهګرۍ ښکار شوی خلک په پاکستان کې دا هیله لري چې حکومت باید هغو کسانو ته سزا ورکړي کوم کسان چې په ترهګرۍ کې ککړ ول. اوس مرزو یو بل رپورټ له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې د ساينس پور ډاکټر عطا الرحمن یو لیکنه خبره شوې ده چې پکې د اندېښنه څرګنده کړې چې پاکستان په یو ناکام ریاست یا دولت بدلیدونکی دی. ډاکټر عطا الرحمن درې دلایل ورکوي چې خپل خبره ورباندې ثابته کړي. د دې دلایلو اوریدو لپاره د هدایت سلطانی رپورټ وو.
لا پاکستان خبریدون کې په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې ساينس پو ډاکټر عطا الرحمن په یو مقاله کې لیکي پاکستان په یو ناکامه هیواد بدلیدون کې دی. د دې کې هغه کسان چې واکمن دي تر نور ډیر په اداري فساد کې لاس لري. د دې په خبره پاکستانی روپی خپل ارزښت بایللی دی. په خوا یې د یو ډالر په مقابل کې باید 2.5 و خو اوس یو ډالر د 100 روپۍ په مقابل کې بدلیږي. دې لیکي د دریو دلایلو له کبله په پاکستان کې د برتانیې دیموکراسي پارلماني سیستم ناکام شوی دی. لومړی دا چې په پاکستان کې صوبایي او فدرالي یا افاقي پارلمانونه د جنګیردارانو لخوا اداره کیږي او دوی انتخابات په ناوړه کار او بار بدل کړی دی. عطا الرحمن لیکي دا سخکاری چې اکثر فاسد او بې کفایته وکیلان د پاکستان د خدمت لیوالتیا نه لري. دوی د واکمنیدو لپاره په میلیون روپۍ لګولې خو کله چې واک ته ورسیږي نو ملي شتمنۍ غلا کوي. په ورسپانه کې راغلی په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د ناکامېدو دوهم علت بې سوادي او د خلکو د علم د کچې ټیټوالی دی. د پاکستان نیمایي خلک بې سواد دی. په دغسې وضعیت کې انتخابات د ګوندونو د مبارزو پر اساس نه کیږي بلکې د زور او ځواک له مخې ترسره کیږي. ورسپانه لیکي پاکستان د خپلو کورنۍ ناخالصو عوایدو یا ګټو یوازې 1.8% پر تعلیم لګولې چې له دې کبله په نړۍ کې ډیر ټیټ مقام لري. عطا الرحمن زیاتوي چې دریم فیکتور د عدلي او قضایي سیستم یا نظام ناکامي ده چې د مالي فساد یا حتی ترهګرۍ په وړاندې په سم ډول د انصاف ورکړه عملي کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټاپ ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کندې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
او وسم د هغه دلچسپ رپورت وخت شوې د تاسو سره مده خبرونه په فایل کې واده کړې و. په 13 کالونو کې د پښتو موسیقي ډګر ته ډېری خزینه سندرغاړي هم راغلي دي. په دوی کې و ګلپانه نومیږي چې نن سبا هر ځای سندرې اوریدل کیږي. د موسیقي کیسټونو دکانداران وایي زیاتره کسان چې ورزینو د ګلپانه کیسټونه اخلي. دا خو سم شو خو له دې سره سره د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپانه په نوم وس ژاولې او پاپړ هم خرڅيږي چې ماشومان په شوق اخلي. په دې اړه له جلال آباد د باز محمد عابد دا ځانګړی رپورټ اورو.
د 1300 کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر خزینه سندرغاړي راووتي او د شهرت تر بامه هم ورسېدلې. د ځینو هنري ښکلا خو ونه شوه زغملې او د مرګ کومې ته تېرې کړی شوې چې منوداس او غزاله جاوید ښکاره مثالونه دي او ځینې د وخت په تېرېدو او د نوو خزینه سندرغاړو له راوتو سره د شهرت له بامه ورو ورو پراکې وتو شوې. د سکم 2 کلونو راهیسې چې د ګلپانې په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتي په ډیر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسی موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپانی سندرې تر بلې هرې خزینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کیږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سی ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سی ډي اخیستو لپاره ورته ورشي، د ګلپانی د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنی مشال راډیو ته وویل،
زبی الله جلال آباد یو خمارې کیسې او کیسر دکاندار یم. ما د دکان نوم د تلاش میوزیک هاوس. نن سبا چې کیسر لپاره هو څوک هم دومره راضي کنه چې هغه ماشوم کې بوډا به کې غټ سره مونږ ته چهار یو کا راضي. اول پښتنه ده ګلپانی کوي چې ګلپانی کوم نو کیسر راغلی یا نه. موږ مارکیټینګ مو سره خوشو کې نو کیسر راشه ګلپانی مونږ ته یو ځان یو سر نور مخلي.
یو تن کې زلمه وای چې د ګلپانی ټولی کیسټي یا خستی اوسې په نوی کیسټ پسې راغلې ده.
نو محمد اسلام نه درو ولسوالی اوسیدون کې د ګلپانی ډیرې کیسې مې وړي د خونه وی راغلی دا ملانه د وړې اوسې وړم. ګلپانی زما ډېره خوږې سندرې مې د دې خوږېږي ښه سندرغاړې ده.
ګلپانی یوازې د هغې د سندرو د مینهوالو په ژبه نه وړي، بلکې د ماشومانو په ژبه هم نن سبا گردان کوي. او دا ځکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپانی د نامي او تصویر لاندې ژاولې، پاپړ او ټاپیانې هم راوتي چې د ماشومانو پام یې هم وراړولی دی. سوتنوی مشال راډیو ته وویل،
دلته راشه بس ګلپانی به بلورم د هغې تصویر پرې چاپ دي. خوان مزه خو یې نشته. دا کاغذونه چې را سره یې ایستې بیا اخوا لړه
دکان نه ځمه د ګلپانی پاپړ مالم چنګل مل زما ډېر خوښېږي. ما کېمبل چې اغستو چې ګلپانی راغلی غاله.
پېښور لالی باغ بازار کې یو تن دکاندار هم وایي چې کوم ماشوم ورته ورشي د ګلپانی له نوم سره تړلي چنګم او پاپړ غواړي. دا چې په لږ وخت کې ګلپانی څنګه د شهرت مقام ته ورسېده، دا پوښتنه وتلې سندرغاړی کرم خان داسې ځوابوي.
ګلپانی خدا مونږ منو چې هنرمند ده، مشهوره ده، خلک پیژني. او کله چې اول دا دغه سندرو دی هنر طرف ته راووتله، په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاري ساتم او وایي چې زه به دا کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکړم. نو دوی محنت هم ورسره ورسره شروع کړی ده. استادان نه زده کړم، وخت په وخت باندې لږه لږه کړی ده. هغه کم وخت چې په کار ده هغه نه ده کړی. خو د شعر د انتخاب په اړه زه د دې سره اتفاق نه لرم. او دغه یو تمه لرم که د دې اواز سره او د دې خپلې سیرې سره د شعرونو انتخاب ته لږ فکر وکړي، زما په خیال کې دغه یو نوم به یو پلس شي.
ګلپانی په دغه ویل شوي سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم را ایساره ده. یوازې پښتني سندرغاړي نه دي چې د پښتو سندرو برخه یې درنه کړي او په زرګونه پښتانه یې مینهوال شوي دي. په دې وروستیو کې ځینو پنجابیو نڅاګرو هم پښتو سندرې وویلې چې د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام یې وراړولی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد په رپورټ کې مو اوریدل چې نه یوازې د سندرو په ډګر کې، بلکې اوس د ګلپانی په نوم باندې ژاولې او پاپړ هم خرڅېږي. اوس ګورو چې څومره خلک چې دا رپورټ یې اوریدلی دغه پاپړ او ژاولو پسې ګرځي او مشال راډیو خبرې. که تاسو غواړئ چې مشال راډیو سره په اړیکه کې شئ، نو مشال راډیو سره په فیسبوک باندې هم تاسو ملګري کېدای شئ. د دې ترڅنګ په ټویټر باندې هم موږ تعقیبولی شئ. له تازه خبرونو، شننو، تبصرو او ځانګړو خبرونو به مو تل خبر ساتو. ورزو د هارون بچا په غږ باندې سندر اورو چې د سبا څخه پته لګي.
نندراغلے جانا د سبا صفت لگی یا بیا موایا چی زما یا ربیا صفت لگی د سبا صفت لگی یا ربیا صفت لگی د سبا صفت لگی یا ربیا صفت لگی تپوس سمانا
زد مینے بنچارے زمانا سفت لگی سبا سفت لگی یار بیا سفت لگی سبا سفت لگی یار بیا سفت لگی